روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. دوشنبه این هفته برابر بود به روز جهانی منع خشونت علیه زنان. به این بهانه در این برنامه به ریشه‌یابی خشونت‌ها علیه زنان در افغانستان می‌پردازیم. با شهرزاد اکبر گفتگوی خواهم داشت در این مورد و چند خبر دیگر. بسته شدن کافه های زنانه توسط طالبان در هرات، ایجای فضای خفقان برای زنان تا کی ادامه خواهد داشت؟
طالبان با نگاه و عمل مرد سالارانه و ایدئولوژی بربریت و وحشیانه خود تمام امیدها و آرزوهای زنان و دختران افغان را بوداریت و نامیدی سپردن.
محدودیت ها برای کتاب فروشان باز هم در هرات، طالبان دکان به دکان به تفتیش کتاب ها پرداختند. سفر رئیس شورای امنیت ملی روسیه به کابل و دیدارش با مقامات طالبان، سفر این مقام ارشد روسیه تا چه حد مایه امیدواری طالبان شده است؟
از این ملاقات ها ده حاشیه ها که طالبان زیاد شد دیگه کشورها هم سید دو ها هم رئیسه پرده مجال کشورهای مختلف دیدارهای داشت سرزن هر حتی به قندهار میدهیم خدا حیبت الله میدهیم از دور افتاد بلکه تیب کدام موقف خاصی به طالب نمی بشن.
تنش در پاکستان برای شهروندان افغانستان در مرکز محدودیت های جدید وضع شد و آتش بس میان اسرائیل و حزب الله در لبنان، هزاران تن به خانه برگشتند. باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم با مرور بر رخدادهای مهم هفته گذشته. دوشنبه گذشته برابر بود با 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان. در این روز سازمان ملل کارزار 16 روزه مبارزه علیه خشونت بر اساس جنسیت را آغاز کرد و بسیاری از گروه‌های مدافع حقوق زنان افغانستان نیز این روز را در داخل و در خارج از کشور گرامی داشتند. سازمان ملل به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان افغانستان گزارش از وضعیت زنان در جهان به نشر رساند. در این گزارش خانه خطرناک‌ترین مکان برای زنان گفته شده است. بر اساس گزارش آژانس سازمان ملل متحد در سال گذشته میلادی به طور متوسط روزانه 140 زن و دختر به دست شریک زندگی یا به وسیله یکی از نزدیکان خود کشته شدند. البته در افغانستان وضعیت زنان بدتر از این است، بخصوص بعد از سال 2021 و روی کار آمدن طالبان به قدرت. همکارم در رادیو آزادی با وضعیت زنان پس از حاکمیت طالبان نگاهی انداخته است که از شما دعوت میکنم بینندگان باشید.
در سال 2021 طالبان باری دیگر کنترل افغانستان را به دست گرفتند و وعده دادند حقوق زنان را در چارچوب قوانین اسلامی رعایت کنند. اما این وعده ها به زودی نقض شدند. امروز زنان افغانستان با نزدیک به 100 محدودیت روبرو هستند. از قیود سختگیرانه در پوشش و تردد گرفته تا محرومیت کامل از حق کار و تحصیل. یکی از نخستین اقدامات طالبان جایگزینی وزارت امور زنان با وزارت امر به معروف و نهی از منکر بود. اقدام نمادینی که نوید محدودیت‌های سنگین‌تری را می‌داد. به سرعت دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. تا پایان سال 2021 طالبان اعلام کردند زنانی که از خانه خارج می‌شوند باید همراه با یک محرم باشند. در سال 2022 پوشاندن صورت در اماکن عمومی برای تمامی زنان اجباری شد. زنان همچنین از ورود به حمام‌های عمومی و برخ پارک‌ها منع شدند. تا سال 2023 تعداد انگشت شماری از زنان اجازه داشتند خارج از خانه کار کنند. سالن‌های زیبایی تعطیل شدند و آرایشگران زن از ادامه فعالیت محروم شدند. طالبان کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی را نیز ممنوع کردند. زنانی که به نقض قوانین سختگیرانه طالبان متهم می‌شدند، بازداشت و زندانی می‌شدند و برخی از زنان در ملاح عام شلاق خوردند. در ماه آگوست سال جاری طالبان مجموعه از این محدودیت‌های سختگیرانه را رسماً به قوانین تبدیل کردند. این قوانین حتی بلند کردن صدای زنان یا آواز خواندن در انظار عمومی را نیز ممنوع کرده است.
با آغاز کمپاین بین المللی 16 روزه جلوگیری از خشونت در برابر زنان، دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید که وضعیت زنان و دختران افغان تحت حاکمیت طالبان هنوز هم نیازمند توجه جهانی است. این سازمان به روز دوشنبه 25 نوامبر در اعلامیه گفت که خشونت در برابر زنان و دختران در افغانستان تنظیم شده و سیستماتیک است. فعالان حقوق زنان میگویند که زنان در افغانستان در 3 سال گذشته و با روی کار آمدن حاکمیت طالبان با انواع خشونت روبرو هستند. این در حالی است که مقامات حکومت طالبان میگویند تصمیم های اتخاذ شده درباره زنان مبتنی بر شریعت اسلامی و ارزش های جامعه افغانستان است. اما فعالان زن افغانستان میگویند که خشونت علیه زنان در افغانستان متوقف و طالبان باید محاکمه شوند. من در این برنامه شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر را با خود دارم. خانم اکبر، خوش آمدید. خانم اکبر، میخوایم که بپرسم از شما، خب وضعیت زنان در افغانستان بدتر از پیش شده و ولی خشونت علیه زنان در افغانستان خب بی پیشینه نیست. تعریف شما از خشونت علیه زنان در افغانستان چی میتونه باشه و فکر میکنید که این خشونت ها در کجا ریشه داره؟
تشکر بسیار زیاد سعدیه جان از پرسش شما. خشونت در افغانستان، خشونت علیه زنان در افغانستان متاسفانه بسیار عادی سازی شده و اما تو که شما اشاره کردین بی پیشینه نیست. خشونت فیزیکی، خشونت خانوادگی شامل خشونت فیزیکی و خشونت زبانی، خشونت عاطفی در برابر زنان، خشونت اقتصادی در برابر زنان، مثلا زنان را از حق میراثشون محروم کردن، متاسفانه تمام این موارد عام بود و هست. تفاوت وضعیت فعلی است که تنها در داخل خانه ها نیست یا از سوی اعضای خانواده یا اقوام اقارب نیست که زنان مورد خشونت قرار میگیرن، بلکه به صورت بسیار سازمان یافته از طرف کسایی که حکومت فعلی هستن مورد خشونت قرار میگیرن بر اساس جنسیتشان. یعنی مثلا موارد میتونه باشه که شاید خشونت گسترده باشه، ولی در هر خانواده و در هر وضعیت هر زن مورد خشونت قرار نگیره، ولی حالا عملا وضعیت را داریم که زن به خاطر لباسش مورد خشونت قرار میگیره از طرف نیروهای پلیس، از طرف کارمندای وزارت امر به معروف به خاطر گشت و گذار، و در این حال محرومیت زنها بر اساس جنسیتشان، و تنها زنان، کودکای دختر، مثلا از آموزش و از کار، از حقوق اساسی، خود از این نوع از خشونت نظاممند گسترده است. با اون لحاظ، از لحاظ خشونت علیه زن متاسفانه افغانستان بدترین کشور است برای زنان و دختران.
خب خانم اکبر، در گزارش سازمان ملل آمده که خانه ناامن‌ترین مکان برای زنان است. شما چی فکر میکنید که این امر چقدر به زنان افغانستان صدق میکنه؟
ما وقتی که در افغانستان سابق، وقتی که من در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بودم، در اونجا هم بیشتر میزان شکایت را که ما دریافت میکردیم در مورد خشونت در داخل خانه بود. یعنی زنها اکثر موارد را خشونت را گزارش میدادن، خشونت که بود در خانواده از طرف پدر، برادر، خشوع اعضای خانواده اعمال میشد. از اون خاطر متاسفانه خانه جای بسیار ناامن است بر زنها در سراسر جهان، باز به ویژه در افغانستان. در این وضعیت یک چیزی که میتونه کمک کنه این است که باز در بیرون از خانه حکومت ها مسئولیت خود بدانن که زنها را از خشونت محافظت کنند. در اکثر کشورها یک نظام قضایی، پلیس و سیستم های وجود داره که زن قربانی خشونت را حمایت میکنند. مثلا اگر یک نفر زن خود را، فرض کنیم همسر خود یا دختر خود را تکوب میکنند در داخل خانه، در کشورهایی است که میتونه همسایه ای را گزارش بده و این آدم زندانی شده به خاطر لطکوب خشونت فیزیکی علیه از خانواده خود زنها. ولی در افغانستان متاسفانه این رقم وضعیت نیست. در بیرون از خانه هم هیچ جای امن نیست، حتی خانه های امن نیست در زنهایی که در داخل خانه مکررن مورد، حتی مثلا بسیار موارد شنیع خشونت، تجاوز دست جمعی فرزن قرار میگیرن، خشونت فیزیکی مدام قرار میگیرن، هیچ پناهگاهی ندارن. چون اگر پلیس مراجعه کنن و اگر به نظام قضایی مراجعه کنند، در اونجا به یک نوع دیگه به خاطر زن بودنشون مورد تبعیض قرار میگیرن.
خانم اکبر، میخوایم در مورد آمار خشونت ها در افغانستان از شما بپرسم. آمار که گزارش داده میشه چقدر میتونه دقیق باشه و گزارش ندادن خشونت ها در افغانستان از نظر شما دلیلش چی میتونه باشه؟
خب یکی، جایی ندارن زنان که برن گزارش بدن. یعنی سابق در وزارت امور زنان و در کمیسیون ثبت میشد، اما وقتی ما میفهمیدیم که 1% بسیار کوچک خشونت ها ثبت میشه، به خاطر که برای یک زن ای که از خانه خود برایه و بره تا وزارت امور زنان یا تا کمیسیون مستقل حقوق بشر، اگر در ولایتش نمایندگیش می بود و کمیسیون در جایا نبود ولی وزارت امور زنان بود، امی که خود مثلا از یک قریه یا از یک ولسوالی تو به یک اداره دولتی برسانی، ای خود از ای یک هفت خانه را سمه گذاشتن است بر زن افغانستان، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ فرهنگی. کجا میری؟ کی را میخوای ببینی؟ به اجازه شوهر جای رفتن نمیتونی. از اون خاطر موانعی بسیار زیاد وجود داره برای از اینکه ما مستندسازی کنیم و ارقام واقعی را در مورد خشونت بفهمیم. برای مسئله ننگ است. امی تصور بسیار غلط فرهنگی که زدن زن شرم نیست، مگر اینکه مردم خبر شوند یک زن از شوهر خود یا از یک نوع خشونت در خانواده خود شکایت کنه، این بزرگترین شرم است. شرم در زدن نیست، شرم در بدرفتاری نیست، شرم در توهین نیست، شرم در دشنام زدن نیست، ولی این شرم است که زن به پلیس مراجعه کنه. این شرم است که زن حق خود بخواهد. یعنی فهم وارونه که ما از شرم داریم باعث میشه که من خانواده هایی را میشناختم که زنهای باسواد بودن در داخل خانواده مورد خشونت عاطفی یا اقتصادی یا زبانی قرار میگرفتن یا بعض وقتا خشونت فیزیکی، مگر به اصطلاح از شرم زمانه، به خاطر که دوباره در فرهنگ افغانستان ما قربانی را میگیم، ملامت میکنیم. چرا صدای تکشیدی، گزاره کو، لچر هستی، فلان مهمان. یک فضایی را ایجاد کرده که حتی زنهای تحصیل کرده که بسیار تعداد کم بود، کسایی که حتی امکانات اقتصادی داشتن، ترجیح میدادن که با خونه زندگی کنن تا یکی موضوع را گزارش بدن که ما ارقام واضح و تصویر واضح از وضعیت خشونت داشته باشیم.
خشونت ها فعلا علیه زنها در افغانستان خیلی بیشتر از پیش شده. با این حال حتی اگر طالبان روی قدرت هم نباشند، آینده جامعه افغانستان با این حجم از خشونت هایی را که زنان تجربه میکنه شما چگونه پیش بینی میکنین؟
متاسفانه ما یک جامعه جنگ زده هستیم، یک جامعه خشن متاسفانه میمانیم، به خاطر از اینکه نه تنها کسایی که فعلا در قدرت هستند، نه تنها که کوشش دارن که جامعه به صورت عمومی درمان پیدا کنه و وضعیتش بهتر شه و با ترامای جنگ فایق بیایه و از خشونت دوری کنه، بلکه خشونت ترویج میکنه. در بین کودکای افسر خشونت ترویج میشه به نام جهاد و به نام فلان مهمان ترویج. بچه ها تشویق میشن، مردا تشویق میشن که بر علیه زنها خشونت لفظی به کار برن، خشونت فیزیکی حتی به کار برن. به این خاطر متاسفانه من فکر میکنم که اگر ما یک فرصت هم بیافیم که این مسیر دعوتیم، دهها بر ما وقت میگیره که واقعا به صورت بنیادی جامعه را تغییر بدیم که خشونت شرم انگاشته شود، نه قربانی خشونت بودن، بلکه خشونت شرم انگاشته شود و کسایی که خشونت میکنن، یعنی هم فشار اجتماعی سرشون باشه و هم از لحاظ حقوقی و از لحاظ قانونی با عواقب خشونت خود رو برو شود.
در همین حال در هفته من خشونت علیه زنان در جهان، کافه هایی که در هرات توسط زنان مدیریت می شد از سوی طالبان بسته شدند. مالکان برخی از کافه های زنانه در هرات در صحبت با رادیو آزادی گفتند که محتسبان امر به معروف و نهی از منکر بدون ارائه دلیل و سند واضح به کافه های آنها آمده و آنها را بیرون کرده و دروازه هایشان را مسدود کردند. بر اساس برخی گزارش ها پیش از این مقام های طالبان ادعا کرده بودند که زنان در این مکان ها حجاب مناسب ندارند و به موسیقی گوش می دهند و هشدار داده بودند که کافه های مختص به زنان در ولایت هرات مسدود خواهند شد. گسترش فضای خفقان آور برای زنان تا چه وقت ادامه خواهد داشت و نگرانی طالبان از نشستن چند زن کنار هم چیست؟
سایه سیاه محدودیت های طالبان در همه عرصه های حیات اجتماعی و انسانی زنان افغان فضای زندگی را بر زنان افغانستان تیره و تار نموده است. طالبان با نگاه و عمل مرد سالارانه و ایدئولوژی بربریت و وحشیانه خود تمام امیدها و آرزوهای زنان و دختران افغان را به بودال یأس و ناامیدی سپرده است. طالبان فکر می کنند که با سرکوب کردن زنان می توانند با خیال راحت به استقرار نظام مستبدانه ایشان ادامه دهند. اما زنان آگاه و بیدار افغان در سخت ترین شرایط و مبارزه خود در برابر زشتی و پلیدی و خشونت طالبانی ادامه می دهند. بزودی طالبان من حیث ناقضین حقوق زنان و عاملین آپارتاید جنسیتی به دادگاه کشانیده شده و محاکمه خواهد شد.
دادخواهی های متعدد زنان افغانستان در سراسر دنیا برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسی در این کشور، 20 رئیس زن پارلمان از سراسر جهان با انتشار مقاله در روزنامه لوموند برای تعهد خود برای حمایت از حق آموزش زنان و دختران افغان تاکید کردند. 158 سناتور فرانسوی نیز در نامه سرگشاده خواستار به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. روزنامه لوموند از مهمترین روزنامه های اروپا و معتبرترین روزنامه در فرانسه است. این زنان تازه ترین فرمان امر به معروف و نهی از منکر طالبان مبنی بر ممنوعیت صدای زنان را عنوان آخرین میخ بر تابوت آزادی های زنان تلقی کردند. در همین حال به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی من خشونت علیه زنان 158 سناتور فرانسوی نیز روز دوشنبه از وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و آپارتاید جنسیتی علیه آنان را محکوم کردند. آنها در نامه سرگشاده که به ابتکار دومینیک وریان رئیس هیئت نمایندگان حقوق زنان صنایع فرانسه به نشر رسید نوشتند که زنان افغانستان تحت حاکمیت یک رژیم مستبد از تمامی حقوقشان محروم شدند. آیا به رسمیت شناسی آپارتاید جنسی در افغانستان تحقق پذیر است؟
فرانسه در رابطه با قضایای افغانستان و همچنان در رابطه با وضعیت زنان در افغانستان موقفگیری بسیار خوبی داره و این میتونه که دیگر کشورها را هم البته متوجه بسازه به این که فرانسه در حال حاضر در قضایای افغانستان و همچنان در پیوند به خانمای افغانستان موقف گیری کرده و دیگر کشورها هم به می شکل با توجه به اینکه سناتورهای فرانسوی امروز نامه نوشتند اونا هم باید موقف گیری بکنند. فراموش نکنیم که پارلمان اتحادیه اروپا و دیگر کشورها همچنان در مسائل افغانستان و همچنان در خصوص حمایت از زنان افغانستان هم همیشه موقف گیری داشتند و این موقف گیری هایشان از 2021 تا به حال ادامه دارد و این نشان می‌دهد که زنان افغانستان تنها نیستند، جهان همراه زنان افغانستان است، صدای از اونها همیشه شنیده میشه، زنانی که در جاده های کابل صدا بلند کردن، در جاده های مزار صدا بلند کردن، به خاطر حقشان صدا بلند کردن، این زنان همیشه مورد ستایش قرار گرفته و جهان صدای زنان را شنیده و می خاطرم است که اعضای مجلس صنایع فرانسه امروز نامه نوشته میکنند و خواهان از این هستند که آپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته شود و محکوم میکنند وضعیت جاری در افغانستان را.
فروشندگان کتاب میگویند که اعضای طالبان به دکانهایشان میایند و کتابهایی را که جمع‌آوری میکنند به نظر آنان برخلاف دین، فرهنگ و نظامشان است. برخی از ناشران نیز میگویند که در گمرک‌ها کتاب‌ها بررسی می‌شوند و طالبان اجازه واردات کتاب‌های را نمی‌دهند که به گفته آنان با اصولشان مخالفت دارند. البته این همه در هرات اتفاق افتاده است. در آخرین مورد توجه شما را به گزارش از کتاب فروشان هرات جلب می‌کنم.
اینجا در هرات طالبان از این دکان به آن دکان می‌روند و کتاب‌های را جمع‌آوری می‌کنند که آنها را علیه اسلام و نظام خود می‌خوانند. برخی از دکانداران میگویند که اعضای ارگان‌های مختلف حکومتی حکومت طالبان از دکان‌های آنها بازدید می‌کنند و پس از ارزیابی کتاب‌ها اجازه فروش به آنها را می‌دهند.
از طرف ارگان‌های امر بالمعروف استخبارات و جغرافی هم چک می‌کنم، بررسی می‌کنم، بعد از نشر می‌کنیم. کتاب‌هایی میگن که درباره توهینات به دین، به فرهنگ افغانستان، به نظام افغانستان که توهین کنه، اینا ممنوعه، میگم نیاریم. بعضی از کتاب‌هایی که تصاویر مبتذل داشته باشه اونا هم میگم ممنوع نیاریم.
برخی از فروشندگان کتاب میگویند که حکومت طالبان بر واردات کتاب نیز محدودیت‌هایی ایجاد کرده است. آنها کتاب‌های سیاسی، مذهبی و تاریخی را در گمرک چک می‌کنند و اجازه وارد کردن به برخی از آنها را نمی‌دهند.
مخکې چې په کله هم سیاسي یا تاریخي کتابونه افغانستان ته تلل نو په دې به هېڅ چیکنګ یا څه ممانعت یا قتل به نه و په ګمرک کې. خو اوس چې کوم کتابونه هم پېښور نځي نو هغې کې خاص کر دوی د سیاسي کتابونو، د مذهبي کتابونو او تاریخي کتابونو په لټه کې وي او دوی هېڅ داسې لیست یا څه نه دي ورکړي. خو چې کوم کتاب د دوی نه خوښېږي نو هغه ګمرک کې دوی د کتابونو نه لرې کوي او هغه کتابونه سپړي او هغه ته لرې کوي او ځان سره ږدي په
زلمه فروتن، یکی از اعضای گروه ارزیابی کتاب طالبان در ولایت هرات، می گوید که آنها تمام کتاب‌های وارداتی را ارزیابی می کنند و کتاب‌هایی را که دارای موضوعات اختلافی سیاسی و مذهبی یا تصاویر موجودات زنده است ضبط یا مسترد می کنند.
کتاب‌هایی که میار بررسی می کنیم، کتاب‌هایی که در اونها مسائل اختلافی، مسائل اختلاف مذهبی، عقیدتی باشه و باعث ایجاد مشکل بشه در جامعه ما و کتاب هایی که تصویر داشته باشه، تصویر های جاندار داخل از او باشه بر اساس پلیسی وزارت امر معروف و نهی از منکر و کتاب هایی که مسائل سیاسی در اونا باشه، ما بعض مواقع مسترد میشه. کتاب هایی که مسائل جزئی داخل از اونا باشه اونا مسترد میشه، ولی کتاب هایی که کلیات داخل از اونو باشه و به اصطلاح توهین آمیز باشه به ساحات صحابه، به ساحات پیامبر، به ساحات دین ما، اونا رو دیگه کلان ضبط میشه و دوباره برگشتانده نمیشه.
طالبان پس از تسلط مجدد بر افغانستان یک کمیسیون ارزیابی کتاب ایجاد کرده و میگویند فهرست متشکل از 400 کتاب ممنوع را ایجاد کرده که به گفته حکومت طالبان این کتاب‌ها بر علیه ایدئولوژی، عقیده و نظام آنها است.
البته مسئله وضع محدودیت بر کتاب فروشان و ناشران از سوی هم بی پیشینه نیست و در گذشته نیز طالبان به چنین اقدامات دست دادند.
با تأسف خبر ناگواری بود که شنیدیم محدودیت های طالبان روز روز بیشتر میشه. این محدودیت ها ناشی از ترس، واهمه و نگرانیشان از این است که مبادا مردم افغانستان از آنچه که اتفاق میفته بیشتر آگاه شوند. اونا طالبان بیشتر از آگاهی، از دانش، از علم نگران هستند، میترسند. کتاب هایی را هم که می خواهند منع کنند به هر صورت نویسنده های زیاد است که از دوستای ما، از آثار ما و از تعداد زیادی را در کتاب فروش ها فعلا برداشتن نیستن. دوستایی که در کابل بودن گفتن که تعداد زیادی از آثار نویسنده های ما را با تاسف آثارشان سانسور کردن، پخش و نشر نمیشه و این محدودیت ها فقط و فقط آسایبش بر جامعه هست، برای مردم است و بخصوص قشر آسیب پذیر ناشر و کتاب فروش که قبلا هم حمایت های چندان از اونها نمیشد، فعلا بار بزرگ و سنگین این مسئله بر دوش اونها است. طالبان در این مسئله یگانه چیزی که آدم تصور میکنن نگرانی بی حد و اصلشان از این است که مردم آگاهی حاصل نکنن، مردم نتونن فکر بکنن، چون اینا فکر اینا مخالف اندیشیدن و تفکر هستن.
در هفته ای که گذشت یک مقام ارشد روسیه به کابل سفر کرد و با مقامات طالبان دیدار کرد. سرگیو شویگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه عصر روز دوشنبه وارد میدان هوایی بین المللی کابل شد. او با سراج الدین حقانی وزیر داخله، عبدالغنی برادر معاون اقتصادی، محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع و امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرده است. خبرگزاری تاس روسیه در گزارش نوشت هیئت روسی به دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به کابل آمده و با حذف قریب الوقوع طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی راه را برای گسترش روابط همه‌جانبه کابل و مسکو هموار کرده است. این اقدامات روسیه برای نزدیکی چقدر مایه امیدواری برای طالبان شده و این گروه را در منطقه و جهان در چه موقعیت قرار خواهد داد؟
طالب از هر کشور به شمول فدراسیون روسیه چی میخواد؟ طالب چون یک گروه شبه نظامی غیر دولتی اصلا دولت مدار نیست و یک گروه است که عملا منزوی است، تجهیز شده است. فعلا تمام فوکس این گروه در دو عنصر است، یکی که از فهرستای سیاه خارج شود و دومی که به رسمیت شود و به خاطر دسترسی به می دو هدف حاضر است که از هر نوع اقدامات و انعطاف پذیری ها اصطلاح کار می گیرد. این که در کدام موقف قرار می گیرد طالب در منطقه، در کدام موقف خاص امی سفر هیئت فدراسیون روسیه که به ترکیب از او منشی شورای امنیت روسیه سرگی شویگو و معاون صدر اعظم روسیه الکسی آیورچوک و سایرین دفتر بودن، از این ملاقات ها دهاشیه ها که طالب ها زیاد شده به یک کشور ها هم صورت بود، دو هم رایزه از رجال کشور های مختلف دیدار های داشت، مثلا صدر اعظم قطر حتی به قندهار نزده می سپی خدا حیبت الله می گه کشی از او رفته بود. برشتی کدام موقف خاصی به طالب نمی بخشه، پروتوکول دولتی طالب هست نمی کنه، جرأت افاده یا اظهار رسمی به رسم شناختن طالب کس این مسئولیت نمی گیره، لیکن تعاملات عمومی، تعاملات سیاسی، تعاملات امنیتی نظامی بر مبنای منافع کشورها همراه از این گروه صورت می گیره و از این بیش میتونند که گروه طالب دلخوشی زیاد نداشته باشد. تامل آنداشان جریان داره و موقفشان هم تغییر نمی کند.
تنش‌ها در پاکستان در هفته گذشته بالا گرفت. این اعتراضات برای رهایی عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان را اندازی شده بود. همزمان با این اعتراضات که به خشونت انجامید، وزیر داخلی پاکستان اعلام کرد که حضور افغان‌ها در اسلام آباد محدود به داشتن مجوز خواهد بود. دلیل این اقدام را دست داشتن افغان‌ها در اعتراضات گفته است.
حکومت پاکستان کوشش میکند که این مظاهرات با نام افغان‌ها بدنام سازد. درست است که در پاکستان در جایی که مظاهرات بودند در اونجا افغان‌ها زندگی میکند. اونا پلیس رفتند، افغان‌ها را دستگیر کردند به نام از اینکه این حزب تحریک انصاف افغان‌ها را میاره و در مابین از تروریست ها باشه یا افرادی باشه که ضد پاکستان هستند اونا از این مظاهرات سوء استفاده میکند. این یک قسم ما فکر میکنیم که بهانه‌جویی حکومت فعلی پاکستان است. افغان ها درست است در پاکستان زندگی میکنند، لیکن هیچ وقت افغان ها در مسائل سیاسی و نظامی و دیگرهای پاکستان دخیل نیست.
در روزهای گذشته این اعتراضات قربانیان نیز در پی داشته است. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان گزارش داده که در میان بازداشت شده ها 19 افغان شامل است. و خبر آخر هم این که آتش بس میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان بعد از تقریبا 14 ماه درگیری و خونریزی چهارشنبه 7 قوس به اجرا درآمد. آمریکا گروه حزب الله تحت حمایت ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار داده، اما نه حزب سیاسی آن را. شاخه سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان کرسی‌های را هم در اختیار دارد. پس از این آتش بس هزاران نفر در جنوب لبنان به خانه‌های خود برگشتند.
خب وضعیت لبنان با غزه فرق میکنه. در موضوع غزه این هستش که اونجا حماس جز این که به جنگ ادامه بده راهی پیش روی خودش ندید، چون که شروطی که برای حماس گذاشتن برای آتش بس مساوی با این بود که حماس تسلیم بشه و زمین رو واگذار کنه به اسرائیل، چون آقای نتانیاهو اعلام کرده یکی از اهدافش برای این جنگ این است که کنترل غزه رو از دست حماس خارج بکنه و این به معنای تسلیم حماس بود. در نتیجه حماس ترجیح داد که همچنان بجنگه و هنوز هم داره میجنگه و در غزه هم غیر از حماس تصمیم گیر دیگری نیست. اما موضوع لبنان متفاوته، یک کشور دولت داره و تفاوت هست میان گروه های سیاسی. حزب الله که با اسرائیل درگیر بود نیروی حاکم بر لبنان نیست. درسته که نفوذ و قدرت بالایی داشته، اما اینطور نبوده که بر لبنان حاکم باشه و در نتیجه نظر دولت لبنان، نظر دیگر احزاب سیاسی و دیگر بخش‌های جمعیتی لبنان هم موثر بوده در اینکه حزب الله بخواد چنین تصمیمی بگیره. نکته دیگر این که در خصوص حزب الله این بود که حزب الله برای حماس وارد جنگ شد، نه برای خودش، وگرنه میانه حزب الله و اسرائیل تقریبا 17 سال آرامش کامل برقرار بود، جنگی بینشون رخ نداده بود.
این بود از داشته های این برنامه روز هفتم. تشکر از این که با من همراه بودید. روز هفتم دیگر، وقت شما بخیر.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما امیرادی ازادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیرادی ازادی بسیار یک رادی خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو ازادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
احمد شیبریم هر کلمه مکوم با پاکستان که لورستی و سیاسی ناکراروی و روست با دافان کردوال و برخلیک با دغه هیوات که چرنگه چی دا پاکستان دا کورونه و چوار وزیر وی در دسامبر لمیشت و روست پا اسلام آباد که لی اجازت نامی پراتهی افغان جوان نشکاوله. محسن نقوی دا خبره د نومبر په 28مه د تاریخ انصاف ګوند پلویانو د مظاهرو تر خورول ورسته خبري غونډې ته وکړه. نقوی څرګند کړه چې ان او سی با د اسلام آباد له ډیپټی کمشنر څخه خپل کیږي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې د سش کال د اکتوبر د میاشتې د شمیرول مخې 1.5 میلیون راجستر شوی افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او شاوخوا همدومره نور هم په دغه هیواد کې میشتي چې ځینې یې ثبت شوي، ځینې یې د استوګنې سم اسناد نه لري او د ځینو د اوسېدو د وخت نیټه تیره شوې ده. د عمران خان په مشۍ تحریک انصاف ګوند د یکشنبې په ورځ احتجاج پیل کړ او د سه شنبې په ورځ د بندیزونو او د لارو د بندېدو سربېره وتوانېدل چې اسلام آباد ته داخل شي، خو د شپې مهال دا اعتراض کوونکي چې له خیبر پښتونخوا پلاسمینې ته ورغلي وو خواره واره شول او وځپل شول. د اسلام آباد د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي ویلي دي چې د دې مظاهرو پر مهال 945 کسان نیول شوي دي چې 45 افغان کډوال دي. تر اوسه تر دې مظاهرو وروسته د نیول شویو د اعتراضونو پر مهال د وشل شویو او ټپي شویو کسانو په اړه داسې کره شمېرې نه دي خبرې شوي چې ټول لور یې تایید کړي او ومني. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د بې پرې څېړنو غوښتنه کړې ده. مخکې تر دې چې له میلمنو سره بحث ته مخه کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو دا خبرونه په یوټیوب کې لیدلی شئ، په فیسبوک کې هم لیدلی او اورېدلی شئ. که مو څه نظر درلود په خلاص مټې را سره شریکولی شئ. را بشم د خبرونې میلمنو ته له اسلام آباد مدني فعال موسی کلیم همدرد را سره دی د سکایپ له لارې. د دوی هرکلی کوم او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. دواړه ښه راغلي خبرونې ته. لومړی به مومن صاحب له تاسو واورو چې دغه د کرشمیرو په ارتباط په اسلام آباد کې د مظاهرو په ترڅ کې یا وشل شوي یا ټپیان شوي دي په مشال رادیو کې څه دي؟
نو لږه شیبه مخکې د عباس شومنګه په لیدو دینه لږه شیبه مخکې بابر سرفراز د راول پنڈی سیمه ایز مشر دی د پولیسو، نو هغه خبرې غونډه وکړه او سره د اسلام آباد د پولیس چارواکي هم ناستو. نو هغوی دا ویلي چې تر دې دمه 110 هغه چې کوم پولیس دي هغه دغه مظاهرو پر مهال جوبل شوي دي او دوی ویلي چې دا زیاتره پولیس دي. او دغسې دوی دا هم ویلي چې په دې کې شاوخوا مونږ تاسو وختي 45 شمېره یاد کړه، خو دوی ویلي چې مونږ کم کسان نیولې دي، نو هغه یو لس نیم سوا کسان مونږ نیولې دي او په دې 1.5 سوا کې 40 چې دي هغه افغانان دي. دوی دا خبره وکړه. دغسې بیا د زخمیانو په اړه باندې څنګه چې ما تاسو ویلي دغه شمېره ده د کم کسان چې وژل شوي دي، نو حکومتي لکه د محسن نقوي تاسو وختي یادونه وکړه د کورنو چارو وزیر او د سیاست تارر د اطلاعاتو وزیر، نو هغوی وایي چې دی کې دوه پولیس وژل شوي دي، 4 رینجر سرتیري وژل شوي دي او دوی خو دا خبره کوي چې د پولیسو لخوا په مظاهره چانو تشدد کې هیڅ څوک نه دی مړ شوی، خو د پاکستان تاریخ انصاف بیا دا و چې په لزګونو شمیر کې کسان وژل شوي. او دې کې خبره ده چې موږ مشال ډو په خپل کوشش وکړو چې د اسلام آباد کې چې کوم د هسپتالونه دي په پینډۍ کې د پاکستان په مختلفو برخو کې هغوی نه معلومات واخلو چې څومره مړي یا جوبل تنان راوړل شوي، نو هغوی هیڅ قسم شمیرې نه ورکوي بلکې په دې سره تبصره نه کوي. د دې نه علاوه وختي ما د ډان نیوز خبر کتل، هغوی هم ویلي چې کوم خلکو کوم د ترجمانانو د دوی د هسپتالونو دوی مخکې موږ د شمیرې راکولې دا قسمه پیښو کې هغوی په دې سره تبصره کول نه غواړي. نو خو چې کومه د پاکستان تاریخ انصاف یو مخکخ دی لطیف کوسا هغه ویلي چې اته کسان مړ شوي دي، دغسې بیا چې کومه پولی کلینیک هسپتال دی د اسلام آباد هغه چې موږ ته دوه مړي راوړل شوي دي، دوه د مړو جسدونه راوړل شوي دي، صرف دغه خبره دوی کړې ده. د دې نه علاوه بیا چې د مردان کې د پاکستان تاریخ انصاف مشر دی مخکخ دی اتیفو محمد اتیفو ناغه ویلي چې زمونږ سیمه چې کومه د پاکستان تاریخ انصاف د ځوانانو څنګه مشر دی هغه وجل شوی دی. دغه سی بیا د اورګزو یو د پاکستان تاریخ انصاف چې کوم مخکخ دی هغه په دې کې وجل شوی دی. دغه تصویرانه ویډیوګانې مخته راغلي او دغه چې کوم څنګه دی هغه په دغه اړه خبر ورکړی دی. داسې په جوب کې یو کس د پاکستان تحریک انصاف دغه هم پخله شوی چې دا وجل شوی دی. اصل کې دغه ځای خپلوان او دغه ویډیوګانې چولی د جنازو غو ویډیوګانې چولی نو دغه څه مخترغلی.
مننه مومن صاحب. همدر صاحب لدی پیش وروسته په اسلام آباد کې د افغان کډوالو وضعیت څنګه د تاسو په دې برخه کې هر څه کوي فعالیت کوي؟
تاسو ته تاسو درانه مېلمه ته لیدونکو ته سلامونه ونې کهلی ډېر مننه تاسو ماته وخت راکړه. دلته اسلام آباد کې که حقیقت ترته هم د افغانانو وضعیت بيخي صحیح نه ده. افغانان څنګه چې دوی پروپاګاندا کوي چې افغانان په احتجاج کې شرکت کوي او په احتجاج کې نیول کیږي حقیقت داسې نه ده. حقیقت دې بيخي برعکس ده. دلته افغانان د بد مرغه د کورونو نه پورته کیږي، دلته افغانان خپل د دوکانونو نه پورته کیږي، دلته افغانان د لار کوسونو پورته کیږي. چې کله دلته دوی پولیس خپل غتانو ته بوزي غلطه دوی باندې پرشي دا و چې دوی د پی ټی آی په احتجاج کې شرکت کړی و. حقیقت دا نه ده. د دې سره د افغانستان د حکومت تعلقات دوی سره خرابېږي. هغه دغه حکومت چې دوی به دا ویلې چې دا بلکې په ټوله دنیا کې دا حقیقت هم چې دوی پر مټو باندې راغلی دی او دوی خپل د حکومت طرفدار بلل خو برعکس دوی اوس داسې پروپاګاندا کوي چې هغه د دوی په نقصان ده. د دوی دواړو ملکو اړیکې د دې سره ډېر زیات خرابې دي. حقیقت داسې نه ده. هیڅ افغان په دې
کې شته هم درس ستاسو د معلوماتو له مخې د پرچاس په اسلام آباد کې اوسې له افغانانو سره مرستې کوي، همکاري کوي، ورسره خصوصا د اسنادو په برخه کې تاسو څه اورېدلې دي چې څومره افغانان ممکن نیول شوي وي تر دې مظاهرو وروسته؟
زه تاسو ته د تیر احتجاج مظاهری پاک لبانی وایم چې یو میاشت دوه قدر کې مخکې چې پی ټی آی احتجاج وکړ د خیبر پختونخوا اسلام آباد راغله. دلته هم دوی دغه سی خبر ورکړی چې په دومره تعداد کې موږ افغانان نیولې دي. هغه افغانان چې دوی په ایوالات کې باقاعده انټرویو ورڅخه وکړي په دوی باندې اقرار وکړي، ویډیو ته نه جوړ کړي، دا ور باندې وویل چې دا په خبر نه موږ راغلي یو د تھوڑ پوڑ کولو لپاره موږ دا ټول افغانان ته وینا کوو چې تاسو دا کار دوباره بیا مو کوي. خو کله چې هغه افغانان اخلاص و ما پوښتنه ته وکړه، ما خپل ولیدل چې دا تاسو څنګه بیان کړی و، تاسو په پیښور نه په اسلام آباد کې اوسېږئ، ما ته د کورونا معلوم دي. نو دې راته وویل چې یو قانون باندې په زور دا خبرې وکړي او دا راته وویل چې که تاسو دا خبرې وکړي دا بیان وکړي موږ به تاسو به موږ پرېږدو خو موږ جیل ته ولېږلو. دلته په دې باندې په زور دا اقرارونه هم کیږي او دا خلک په دې احتجاج کې شرکت
کوي.
یو افغان هم شرکت نه
کوي. دنیول شو تاسو تاسو ته شمیرې لري چې څوک اسانه نیول شي وي؟
اوهو نیول شي وي دي زیات نیول شي دي 25 شاوخه باندې وايي. البته د 25 نه زیات نیول دي. بلکې زه تاسو ته یو داسې واقع بیان کوم چې د کوټینا ایو ایم کوم اداره چې د انټرنیشنل اورګنایزیشن د هوی د انټرویو لپاره څو کسان غوښته و د کوټینا دلته د اسلام آباد په جناین هوټل کې ورته ځای اندغه ایو ایم مور کړی و چې تر څو انټرویو واخلې بل ورځبانی خود دلته ور باندې چاپی و واخلې د دې ځنې پورته کړه او دا کې سر باندې واچو چې د کوټینا راغلی و چې تر څو پورې دلته د پی ټی آی کې احتجاج کې شرکت وکړي. یو هم دا څو کې نه دي نیولې. ماته دا راپور نه درغلی چې هغه د پی ټی آی په دې احتجاج کې شرکت کړی وي.
مننه مومن صاحب. تر دغه مظاهرو وروسته چې کوم کسان بیرته له اسلام آباد ته ووتل، هغه کسانو سره مشال راډیو خبرې کړې دي چې دغه د دوی په حساب باندې دا کریک ډاون څرنګه وو؟ یو څه
پیسې کړې؟ بالکل، دغه سره زمونږه خبرې شوې دي. نو پاره کې د دوه خوا دغه خبرې کیږي، لکه دوی دا خبره کوي تر دې چې د الیمین ګنداپور چې کوم اعلی وزیر دی د خیبر پختونخوا، هغه خپل دا ویلي چې موږ باندې په مخامخ باندې په موږ باندې ډزې وکړلې او موږ ته موږ پکې زخمیان کړي. دوی خو دغه سلګونو شمېر کېده چې جوبل شوي دي، دغه څه پکې وژل شوي دي، دوی ته لارې بندې کړې وي او کرینونه او هر څیز کنټینر یې راوړې وي. خصوص د دې خبرې په تړاو باندې وختي ما د ایروای د پاکستان ملي ټلویزیون دی، ډېر مشهور ټلویزیون دی، هغه ځینو کسانو سره انټرویوز کړی وي چې تاسو پولیسو ونیولې نو مطلب تاسو څه کار کړو؟ نو یو ویل چې ما په هوټل کې زما خپل هوټل دی او د پی ټی آی ولا کسان رال او موږ ته چې موږ ډوډۍ خورو دلته، هغه ډوډۍ خوړله او بس دغه ټیم کې پولیس رااله وزي مو سره وخېجول. بل ویل زه دغه سره غلم ما خپل سودا خرڅول او بس په لار کې پولیسو ونیول او ما ته چې ته احتجاج کی. نو هغه لکالته کې پښتانه یا افغانان زیاتره هغه په هوټلونو چلی، په ریسټورنټونو کې کار کوي، یا نور داسې کارونه کوي، نو هغوی هغه خپل کار کوو، نو بس دوی چاپی وهلي دي او دغه خلک ځان سره خېچولي دي. خو اوس دغې ته راځو چې کومه خبره تاسو پوښتنه وکړله، نو دوی خپله باندې دوی دا د څومره هم په پاکستان کې ځوانان دي، سیاسي ګوندونه دي، کاغه د پاکستان ترک انصاف مخالفه سیاسي ګوندونه دي، هغوی هم دغه سخته غندنه کړې ده چې داسې نه و په کار لکه د خپل هیواد خپل پوج او امنیتي سرتیری پولیس او رینجر هغه داسې په خپل ولس باندې حمله نه کوي لکه څنګه چې دوی ووهل دوی ونیول. څه چې ما وختیم تاسو ویل چې دیکھے پخپل باندې پولیس چارواکی و چې منګه تقریبا یو لس نیم سو کسان هغه نیولی دي، دغه سه په لزګرو کسان هغه زخمین شوی دي. په دې کې بیا اوس عجیبه خبره ده چې د پاکستان ترک انصاف د چا سره چې تاسو خبرې کوي، نو هغه چې موږ ته کار شمیرې نه دي معلوم، موږ لګې شمیرې راټولو، خو هغه دا تورونه لګي چې کم کسان وجل شوی دي هغه غیب کړل شوی دي لکه هغه مخته نه راوړل کیږي، یا د غوی کورنۍ او تبل شوی دي چې تاسو به دا خبرې نه پټاګه کوئ چې څوک وجل شوی دي یا زخمین شوی دي. نو هلته کې کیسه ډیره عجیبه روانه ده،
خو همدا خبرم تر غوی پورې نشي معلومې ده، ځکه چې تر اوسه پورې لا د بندیان شمیر نه دی معلوم. یو څوک کېدای شي چې وجل شوی یا هغه به فکر کوي چې دی په جیل کې دی کنه.
د سګوره دا د کورونو چارو وزیر ویلې چې و دېرش افغانان موږ نیولې دي، وختي ماته استویلې چې د راولپنڈی چې کوم د پولیسو سیمایز مشر دی بابر سرپراز اغول چې موږ څلور شپې ته نیولې دي. دغه سي
او یو بخښه ما چې په دې پیل کې اشاره ورته وکړه هغه 250 یاد دی،
هغه 250 یاد کړ بلوي نور لس نیول شوې دي. نو که یو خو دی اواز د افغانانو په اړه باندې دغه سم شمیرې نه خي، یو دونه نیولې بلوي دونه نیولې دي، نو بل خو چې کومه د غیر قانونه مظاهرو په تور باندې د پولیسو سره د خطو په تور باندې ول شوې دي، نو دا غي پاړه مختلف شمیرې دي، څوک په نه چا وکړي، څوک یو لسنیم سو وکړي، څوک وي په زرګونو کې دي، نو د دوی خبره هم یو نه ده، مختلف شمیرې مختلفي. تر دې پوري چې د کورونو چارو وزیر هم ویلې د اطلاعاتو وزیر چې کومه دي هغه د هم دا خبره وکړه چې منګا تر د نه دیر شو پوره ټوپک او کلاشنکو په دارانی ولیدي د مظاهره چانو سره وي، څوک وی چې هغه سره ان څوک سو څوک څو څوک څو البته وختي منګا خبره کوله. په دې کې مظاهره چانو دا کار کړی دی چې دوی پولیس وهلی دي، نو دا پولیس سره دوی ویډیو غانیم جوړې کړې دي. دا چې څلورم نومبر نه مظاهره شروع شي وشتم نومبر پورې روانې وي، نو پر درې ورځو کې چې دوی ته لارې بندې کړل شوې وي، زیاتره خلک د خیبر پښتونخوا نه راغلي او د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو نه مظاهره چیان راغلي، نو دوی ته لارې بندې کړل شوې وي، خو دوی ته چې بیا په لاره کې پولیس راغلي رینجر سرتیر راغلي دي، نو هغه پرس کشمیر کې کم ولس دولسو په لومبۍ کې، نو دوی هغه والی دي او بیا د هغوی سره ویډیو غانیم جوړې کړې دي.
او بیا ځینې بیا داسې دي چې ځینې پولیس بیرته په قدر او عزت باندې بیرته خپلو ځایونو ته استوري
ورسره او هغه ویډیوګانې جوړ کړې دي. نو اوس د پاکستان چارواکي دا ثبوتونه تیار دا چا ویډیوګانې جوړ کړې اوس په دې رانی شو.
همدرد صاحب د پاکستان حکومت چې ویلي دي چې په اسلام آباد کې چې کوم افغانان اوسي هغوی دې کال تر اخره پورې ان او سي واخلي، یو څه توضیح کړئ چې د ان او سي نه مطلب څه شی دی؟
دوی دا واضح نه دی ویلي چې دا افغانان یې کم یاد کړی، هغه افغانان چې د سلویخت کلونه یا د سلویخت کلونه زیات دلته په اسلام په پاکستان کې موجود دي هغه ټول یاد وی یا په اسلام آباد کې دي، یا هغه افغانان چې د درې کلونو څخه تر اغلی کم چې پاسپورت ویزا لري د هغو لپاره خو ګومان کوم چې دا هغه افغانان یاد وی کم چې په پاسپورت په ویزه باندې دغلته په پاکستان یا په اسلام آباد کې ژوند کوي. خو دا هغه ته معلوم شو چې کله دا کال تیر سي نه وي کال داسې د شنبه سمبر نه وروسته چې دوی کوم افغانان یادې او د دې طریقه کار به څنګه وي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
او بخښې دلته د انوسی په برخه کې انوسی ګور یو خدای انوسی د یو څوک له بهر پاکستان ته زی نو د سپیشل برانچ دفتر ته ورزی یو پانه اخلي دته مینوسی وای. ځینې کسانو به ازادي رړو ته ویل چې نه په اسلام آباد کې کوم افغانان ووسی، دوه د اسلام آباد اوسیدونکي پاکستانیان باید د ضمانت وکړي، دا څنګه قصره؟
او هو دین مخکم دغه پولیس رجستریشن چې و دا انوسی دا د هر هغه چا د پاره شرط چې دلته څو په پاسپورت یعنی په ویزا باندې راغلی دی. البته افغانان نه چې کوم دلته د سلويختو یا دغونه زیات کولونه دغه ته اوسیږي، خو دا امکان شته چې دوی دا ټول د پاره شرط کې خاص د اسلام آباد د اوسیدونکو د پاره چې دلته دوی باید لاړ شي، یو دوه کسان باید پاکستانی ضمانتیان ولري تاسو پرې دوی دا یقین ور باندې وکړي چې دا خلک دلته کوم چې اوسیږي من انوسی ورته ورکړه. دا بدلته سبا د پښتنه والا سوق لري د ضمانت ورکول والا شي، بیا د موږ نه پښتنه وو په خو دا یو بهانه ده چې افغانانو ته لټول کیږي. دوی څه مقصد لري دا به وخت معلوم کی. د افغانستان د حکومت سره دوی چې کم څه غواړي کم څه ته په خپل مرزي باندې دی غواړي هغه نه کیږي. په دې وجه باندې دوی اوس کله یو او کله بل بهانه ورته لټوي، خو دوی همیشه دغه د پی ټی آی د پاره دوی بدنامي د افغانان، ځکه دلته پښتانه زیات د پی ټی آی پارټي سره ولاړ دي، همیشه په احتجاج کې پښتانه مخ کې دي. نو دوی هم په دغه وجه باندې د افغانان هم چې پښتانه ډیر زیات دي نو د افغانان یاد دي، حالانکه دلته هغه افغانان ته دوی نشي ولې د افغانان چې کوم چې پاکستاني نشنلټی لري پاکستاني کارډونه لري. البته دوی چې
اغه پښتونین په دې وجه دی افغانان یا دی همدر څه په کساسو خېلی په پولو کې نختی وشي یا د پاکستان او افغانستان تعلقات خراب شي چې څوم وشي نو زور اکثره په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو تر رسیدي. نو پښتون دا چې ست خپل دا وخت څه احساسات دي، مطلب څومره د ویر سره مخې، آیا تاسو د پولیس راغلي دي، انتظامی ولا څوک راغلي دي، د گاونډینو رویت سره څنګه ده، د خلکو څنګه رویه ده، دا قسمه خبرې چې مخ تر راشي
دا کل چې حکومت راغی بدبختانه دا اوس چې کوم راغلی یادی نه مخکې چې کوم د یو کال حکومت د عمران خان حکومت ته خدمتونه ورسته یو کال حکومت او د پیپلز پارټي او د پی ام ایل ان دغه وخت تر اوسه پورې چونکې همیشه چې کلم تعلقات د افغانستان حکومت سره خراب شوی دی، بدلته د قربانی هغه بکرا پورته کوي ورته هغه د افغانان جوړ کړی دی، خاصه په دغه مهاجر جوړ کړی دی. دلته افغانان واقعا ډیر زیات پریشان دي، دوی خپل مستقبل باندې پوهیږي نه چې موږ مستقبل به څنګه وي او چیرې به وي. البته ډیر افغانان لاړ دبه دمر غلطه وطن کې، چونکې ډیر وخت بعد جنگ ختم شوی ده، امنیت راغلی ده، نو روزګار نشته، دغه ته افغانان ډیر زیات پریشان دي. البته کوم چې سرمایداران دي کاغه غلطه لاړ شي هم ته سستون زبنی وي کاغه دلته وي هم خو دې ډیر زیات سستون زنه جوړي. البته دا غریب طبقه به کم ده دا چې کله روزګار نشته سي لاړ سي اکثره ګرته واپس راغلي دي، دلته پاکستان ته واپس راغلي دي. نو هغه په دغه کشمکش کې اخته دي چې زمونږ سرنوشت به چی شي وي او دا د پرشان ځکه چې کله روزګار کې وینو د باندې نیول کیږي او په داسې کیس کې دوی استول کیږي جیل ته چې په میاشتو میاشتو باندې بیا غوډه ضمانت پولو ولاي سکنی وي، ځکه کوم څوک چې پاکستانی کارډون لري غوډه پاره خو سرکاري وکیلان دي د پارټي له طرف نه دي پی ټی آی له طرف نه، البته کوم چې افغانان دي د غوی پښتنه کول ولا ډیر زیات کم وي. خو زه په مننه د پاکستان کې د افغانستان سفارت وکم چې هغه کوشش کوي چې کوم افغانان د سي زی جیلو ته دوی پښتنه کوي او خپل کوشش کوي چې هغه دوی اخلاص کړي. البته ډیر زیات پریشان دي افغانان، ډیر پریشان.
مننه هم درڅخه محمد صاحب جنو پښتنو سیاستوالو د دې افغانانو په نیولو باندې عکس العمل ښکاره کړی دی، خبرګون ښکاره کړی دی. محسن داوړه مې یو ټویټ کړی و چې باید افغانانو سره کډوالو افغانانو سره چلند ونی شي. له مشال ریډیو سره بل څه خبرې کړې دي پرې برخه؟
بالکل، محسن داوړم کړې دي، ایمل خانم کړې دي، بلکې الته کی خبره دا ده چې کله د افغانانو په سیداسې خبرې وشي چې دوی په دې مظاهرو کې ښکیل دي یا دوی دی ونیول شي یا دوی ته اوس ډیډلاین ورکړی دی چې د دسمبر نه وروسته باید دوی خپل ځان رجسټر کړي په څو په اسلام آباد کې اوسیږي، نو دغې نه پس بیا دا مسله را پیدا شي چې کم عام پښتانه دي په پنجاب کې په اسلام آباد کې، هغه د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي دي، هغه د جنوبي پښتونخوا اوسیدونکي دي، نو هغوی ته هم مسلې پیدا شي. یو خوا که دوی شکلونو کې یو شانته دي، بل خوا د دوی اردو ویلو یو شانته اردو وي، یو شانته خبرې کې دوی، یو کلتور دی، یو رنگ دی، دغسې د دې نه علاوه دا تورم هلته لګول کیږي په افغانانو باندې چې دوی د پاکستان شناختی کارډونه جوړ کړی دي. نو دا یوازې به افغان کډوالو ته هم مسله نه وي، دا تاسو خبر وکړه چې ایمل خان یا محسن داوړ هغوی دا مسله راپورته کړې، د هغې غټه وجه هم دا ده چل د کې د کورونو پښتانه دي د خیبر پښتونخوا به ځنی په داسې په جنوبی پښتونخوا کې بلوچستان کې دي نو هغه هم په کراچۍ کې تقریبا 15 خلک پښتانه دي نو هغه ته مسلې
داسې په اسلام آباد کې
په لګونو کې دي نو به دوی ته مسلې ما خو څنګه تاسو ته چې دوی کلتور
او بخښي تاسو مشال رادیو سره چا خبره کړې ده په دې تیری وی وری کې چې د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو او حالت پولیسو نیولې وی د افغان په
نوم دی هر ورځ مسلې راځي
دوی بیا څنګه بیرته له جیلونو نه راوځي پیسې ورکوي څوک وکیل نشي څنګه
نو بس یو خو پاکستان کې رشوت پولیسو سره ډېر عام دی هغه ورکی بیا ځان ته وکیل نشي دغه نه علاوه ما څنګه وختي هم تاسو ته ویل چې ډېر داسې خبرې دي چې لکه د دوی پښتنو سره بیا کیږي هغه مختلفو سیمو کې چرته هم پښتانه دي په پنجاب کې سن کې نو بیا غوډه غو مسلو سره مخې په خاص توګه کراچۍ کې اسلام آباد کې لاهور کې د دوی روزګارونه دي نو چې کوم پښتانه کم پرست دي نو هغه ځکه په دې باندې کنسرزم شو کې یو غوي یو خو د افغانستان سره غوي خپل یو علاقه ده علاقه مندي لري خو ور سره بیا غوي سره د خپل پښتنو مغمي ځکه چې بیا په د عام پښتانه نیول کې غلطه کې
مننه
اوس د ازادي رادیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ
له سیاسي چیرنو
اقتصادي بحثونو
بشري حقوقو
د شتو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته موزه سفیو لاستان ښه راغلاست وایم
همدر صاحب تاسو مخکې په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت ته اشاره وکړه چې هغوی ځینې هڅې کوي چې افغانان له جیلونو نه راووځي د دې انوسی تر اعلان وروسته چې محسن نقوی دا اعلان وکړ چې دوی باید د انوسی واخلي افغانان تر دې وروسته سفارت څه اقدام کړی دی چې کړی دی
نا تر اوسه پورې چون کې محکمه وویل چې دوی دا واضح کړی نه دي چې دا انوسی به د کوم افغانانو لپاره وي دلته دوه کټګوري دي یو هغه چې هغه د سلمي خپل نه زیات دلته پاتې کیږي هو ته پاکستان پی اور کارت پروف اف ريجستریشن کارت ورکړی دی ورته په هغه باندې زیات هغه کارونه کیږي چې هغه دلته د پاکستان په سی ان ای سی باندې کیږي یعنی دوی په شناخت کارت باندې کیږي نو بل کټګوري دا چې دا کم څوک په ویزا باندې راغلي دي دا دوی واضح کړی نه ده مستر څو پر دا دوی واضح نه کی نو دلته افغانستان سفارت هم شاید اقدام وانه خصل شي او افغانان هم په دې کې باندې تر اوسه پورې سندې کړی او نسې کولای دا په دې دشم دسمبر نه بعد یې سورسي روسه به شاید واضح شي چې دا به په ست ترتیب سره دوی ورته دایم سیور کوي
په اسلام آباد کې تر دې مظاهرو را وروسته اوس خو بازارونه خلاص شوې دي د باندې پولیس خلک دروي په لارو کوڅو کې
خیر مخکې سي احتجاج روان په هغه وخت کې خو به خسوک د کور نه شو وتلای افغانان چې بخینه شو تل البته د عام کسته لپاره هم ډیر زیات ستونزې وي البته اوس ډیر زیات ستونزې نشته کم څه مخ کې وي خو چې کم ویونی سي خو څنګه چې تاسو درن مې اشاره ورته وکړ چې پیسې غواړي دا خبره ستا خو پرچا ور باندې نه کټ کوي جیل ته ناس دی وي تاڼي تنه ګوزي دا غلطه خامه ختنګوي سه پیسې د نو وخت بیا غنه باندې فریګ دي
یعنی همدر صاحب په دې لارو کوڅو کې نن سبا پولیس ولاړ دي افغانانو پښتنې کوي او کنه بل دې چې اسلام آباد کې بازار نه خلاص شي
او هو د احتجاج نمخ کې چې کله یو دوه ورځې احتجاج ته پاتې چون کې پارټي مخ کې اعلانو کې پلان تاریخ باندې وي احتجاج دوی ورځ دوه ورځې مخ کې په دې لارو کې ډیر زیات ګرځي هغه منطقې سره باندې په پروسی کې غلطه هم دوی سره پرښونو نه کوي په دکانونو کې هم دوی چاپی وخی او باندې پورته کوي ورځ دوه ورځې مخ کې راولي ویني سي بیا کله چې احتجاج شروع شي احتجاج نه بعد دوی په هغه باندې پاتې ورکی ورته جیل دی ولېږي دا موږ د احتجاج نه راپورته کړی دی البته چې کله احتجاج ختم شي دا علاج کوم دی هغه معمول تراسي بیا هغه کوم چې عام وخت کې دوی بلار بسوي کې افغاني ورته ورسي چې څومره پیسې وس خو واخستلې قانوني کې عمره ته داخلي واپس پرېږدي
مننه محمد صاحب جدي لدی مظاهره روسه جن عجیب غریب راپور نام خبره شول چې جن ممکن پاکستان ته مهمه وي د سریلانکا له الف کرکټ لوبي سره پاکستان لوبي درلودې وای د اسلام آباد ته پیښول خطر ده لوبي دوی غکړې دي وزنډولې کنه څنګه نو اسلام آباد خو وضعیت عادي ده دوی څه لاته وي
وضعیت عادي ده خو چې زمونږ خپل خبري اعلان سره خبري کیږي نو هغه دا وی چې کوم مظاهره چاندې نو هغه ځنی پټشوی دي په اسلام آباد کې په یو ځای په بل ځای کې او دوی لګی چاپی وهی او تر شپږشتم نومبر پورې داسې راپورونه چې کومو د اټک پل هغه بند کړی دی چې دغه کومو مظاهره چاندې چې هغه واپس لاړ نشي او لا هم لټون عملیات روان دي لا هم هلته کې معمول ته خو ژوند را روان دی راغلی لا نه دی اسلام آباد کې خو نورو سیمو کې هغه را روان دی او د دې نه علاوه نورم یوازې دغه نه چې د کرکټ لوبډلې کوم میچونه وځنډېدل بلکې ستاسو خیالي د بلاروس ولسمشر راغلی او دا د پاکستان لپاره ډېر زیات مهم وو دا سفر ځکه چې پاکستان څنګه تاسو ته پته ده آی ایم ایف سره تړونونه روان دي قرضو اخیستو لپاره خبرې کیږي سیاسي بې ثباتي ده ناامني ده نو د پاکستان لپاره دا سفر د غوډ ډېر زیات مهم وو او د 1540 کسانو په دې پلاوي کې چې په هغه کې وزیران هم وو د بلاروس د ولسمشر سره نو د حکومت دا تور هم لګی چې پاکستان تر کې انصاف اصل کې د ورځې ته د مظاهره ذکر برابر کړی وي چې داغه دغه سفر هغه ګډ وټ کی نو داغه د وجې نه هم دوی ډیر زیات تنظیمات کړو نو یو خو داغه سفر که څه هم وشو خو هغه سي دغه مخترا نغل لکه د حکومت زیاتره توجه هغه هم په امنیت باندې و د احتجاجونو مظاهرو باندې و د دین علاوه چې کوم سرمایه‌کاران دي دا غوښ سره زمونږ خبري شوې دي هغه هم دغه خبره کړه د کراچي د ونډي بازار چي دي هغه په دې وروستیو کې دا ریکارډ کچې تر اپریوته ټټي کچې تر اپریوته هم د دې بې ثباتۍ د وجنه هم د دې سیاسي او امنیتي بې ثباتۍ د وجنه پسې مکه ځکه چلته کې په یو وشتم باندې په کورم کې وسلوال بریدو شو او بیا په چلشتم باندې دلته کې دوی مظاهره شروع شولې نو دا تورونه هم په اسټابلیشمنت باندې لګول کیږي چې اصل کې د کورم ځکه چې په کورم کې تر د وشتم نومبر پورې د مړو شمیر چې دغه 15 نوی ته ورسېده د شیاګانو سونیانو ترمنځ کوم خطر روانه ده نو دوی دا تور هم لګی چې دا غینه د خلکو د پام اړولو لپاره د احتجاج نه چې خلک په احتجاج کې شامل نشي یا د خلکو پام واړي چې اسلام آباد کې څه روان دي نه هلته کې دغه نامنی پیدا کړ شو دا تورونه هم لګول کیږي د پاکستان کې دا وخت سیاسي او امنیتي بې ثباتي ده نو دا غي د وژن نه یوازې کرکټ بلکې چې نور کوم حکومتي کارونه دي یا د بهرنۍ دورې دي پنګونه ده سرمایه‌کاران دي نغړ ټول هرڅه زیاتره دغه څه ګډوډ شي وي
او مننه همدر څه کچرته په دې خبرونه په روسي کې د افغان کډوالو وضعیت تر شو چې په اسلام آباد کې څه حال دی څنګه ښکار خبره د دوی بډیر اندیشنه لري تشويش بلري لیکن د څه مراحل مختم په اسلام آباد کې راغلي دي دا اول پلان نه ده دا زیو راځي تاسو یې له خطر چې په دې برخه کې هڅه کوي کار کوي دی او مدني فعال په صفت باندې دا پلان به هم د شرایط هم دا رقم بیرته عادي شي او کڅه اٹکل کوي
او هو دا اول واری دا پی ٹی آئی یا دا کمبل گوند مظاهره نو دا اس مظاهره به بیا کی کی دینه مخکم بیخی ډیر شوی دی حالت بیرتا عادی سی بلکې دینه مخ کی لکاو باندې افغانان د پاکستان او وبا اصل هغه افغانان دوی ادول سی هغه دلته هیڅ ثبوت نه لري د وسیدن په یعنی هغه ماجر کارونه سی دوی پی ور کارډ یا ایس ایس کارډ ته ورکړي دي هغه وینه د دوی هغه ډیر زیاتوب اصل په څلګ وخت تیر سو یو څور زی تیر سو دغه نه بعد حالات داسې عادی سو چې هغه خلک اکثره بیرته راغلل نو دغه د پارټي کوم احتجاجونه سی اعلان سی د پارټي احتجاج کل ختم سی حالات بیرته د افغانانو لپاره بیا عادی سی بیا څه مشکل نه وي
مننه هم درسب محمد سپ لطا صاحب مننه لیدونکو او ریډونکو هم مننه دوی ما چې په دې خبرونه کې تر اوسه سره وو تر بیا مو په خدای سپارم
زین